طيب تستړي مسي بقدر من اوریدونکو لکه څنګه چې ما همکاري دا نو کړه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ازادي رادیو د لومړنۍ یو ساعته خبرونه د خبرېدو وخت سو السلام علیکم پرونه خبرونه کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه په نړیوالو خبرونو کې چې تر کورنیو هغه ورسره وړاندې کیږي اوري چې د پاکستان په جنوب کې د دریو اونیو مونسون بارانونو ورسته په لږونو زره کسان د سیلابونو او سیلابي څپو له خطر سره مخامخ دي په عراق کې د امریکایي پوځ یو عالی رتبه قمندان ویلي چې را روان کال به د دې هیواد سیمه ییز امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیار وي د کورنیو او نړیوالو خبرونو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی
السلام علیکم په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له خلکو غوښتنه کړې چې خپلې د مالیې پیسې د هغو امنیتي قراردادیانو ته نه ورکوي چې د ده په وینا له مافیایي ډلو او ښایي وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري د رومانیا او هنګري سرحدي پولیسو 26 تنه غیر قانوني مهاجر افغان او عراقیان چې په یوه لارې کې پټ شوي وو نیولي دي او د چیلي په یوه کان کې 23 تنه کارکوونکي چې له 12 ورځو راهیسې تر مځکې لاندې ګیر پاتې دي په یو پیغام کې خبر ورکړی چې دوی لا هم ژوندي دي بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع کړې او د امریکا له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې خپلې د مالی پیسې د هغو امنیتي قراردادیانو ته نه ورکوي چې د ده په وینا له مافیایي ډلو او ښایي له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري ښاغلي کرزی که څه هم یادونه وکړه چې د ډیپلوماتانو او مرستندویو ټولنو د امنیت لپاره به یوازې یو محدود شمیر امنیتي قراردادیانو ته د فعالیت اجازه ورکړي خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله هم سړکونو یا بازارونو او لویو لارو او یا هم پر لویو لارو اکمالاتو ته پرېنښودل شي ځکه د ده په وینا دا د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو کار دی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس وایي په افغانستان کې د ده په مشرۍ ځواکونو پر طالبانو کړۍ تنګه کړې خو دې امریکایي جنرال په راتلونکي کې د نورو جګړو په اړه خبرداری هم ورکړ له بی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانستانه د 2011 کال په جولای میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټاکل شوی مهالویش یوازې د پایلې و پروسه ده جنرال پیترایس دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شوي دي ناټو د افغانستان په ختیځ او جنوب کې له وسلوالو سره په جګړو کې د څلورو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی ناټو په یو خبر پانه کې ویلي درې امریکایي عسکر د وسلوالو په حمله او څلورم په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي په خبر پانه کې د پیښو دقیق ځایونه نه دي په ګوته شوي خو پرون د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه د درنې جګړې راپور ورکړل شوی و افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې 15 افغان عسکر او لږ تر لږه ولس وسلوال وژل شوي دي د رومانیا او هنګری سرحدي پولیسو 26 تنه غیر قانوني مهاجر افغانان او عراقیان چې په یو لارې کې پټ شوي وو نیولې دي د رومانیا پولیسو پرون وویل دغه کسانو په یو پولنډۍ لارې کې چې هنګری ته روانه و ځانونه پټ کړي وو چې د رومانیا په سرحد کې د تلاشۍ پر مهال وموندل شول امنیتي چارواکي وایي د کسانو غوښتل چې د شنګن ویزې په تړون کې شاملو هیوادونو ته ولاړ شي په تیرې مارچ میاشت کې هم 50 افغانان چې 50 تنه وبخې چې 15 تنه ماشومان هم پکې وو د رومانیا او هنګری ترمنځ پوله کې په یو لارې کې وموندل شول لازادې رادیو څخه خبرونه اوري د پاکستان په جنوب کې لدرې اونیو مانسون بارانونو ورسته لسګونو زره کسان د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي د سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 1400 کسان وژلي او 40 میلیونه نورې اغیزمن کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 2 لک زیات خلک په سخت نسناستي او همدومره نور په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي خلک شکایت کوي چې صحي او بنلري او اکثره ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې له دې هیواد سره د مالی مرستو په اړه څرګندونې وکړې
ان حالات میں جب کہ ویسٹ اور یورپ
په داسې حالت کې چې لویدیځ اروپا او امریکا له مالی بحران سره مخامخ دي خو بیا هم لموږ سره د مالی مرستو په اړه خبرې کوي. په دغه سې ورځو کې دا ښه پیوستون زما په نظر د ستاینې وړ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د دې طبیعي آفت له کبله لږ تر لږه 200 څاروي هم مړه شوي دي. په عین حال کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي دي چې له پاکستان سره د مرستو په مقصد د دې هیواد بودیجوي او مالی امکانات څیړي. ټاکل شوی ده چې په دې اړه نن په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وشي. په عراق کې د امریکا د پوځ یو جګپړي قومندان ویلي دي را روان کال به د دې هیواد سیمه ییز امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیار وي، خو که چېرته ضرورت شي امریکایي پوځیان به خپل جنگي عملیات بیا پیل کړي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې جنرال ری اودیرنو وویل کچېره د عراق امنیتي ځواکونه د امنیت ساتنې په برخه کې په بشپړه توګه ناکام وو، یا هم په سیاسي دلایلو د عراق امنیتي ځواکونه سره وویشل شول، امریکایي پوځیان به بیرته خپل جنگي عملیات پیل کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې مخکې د امریکا وروستۍ جنگي لوا تر 9 کلن ماموریت وروسته له عراق ووتله. د امریکایي چارواکو د پلان له مخې شاوخوا 50,000 امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال تر پایه په عراق کې پاتې شي. دا پوځیان به د عراقي ځواکونو د روزنې او مرستې په برخه کې کار کوي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دوبي له رخصتۍ وروسته واشنگټن ته له ستنېدو سره سم د عراق په اړه یوه مهمه وینا وکړي. ځینو چارواکو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دغه وینا به د اوباما تر راستنېدنې ډېر ژر، یعنې د اګوست پر 9 نېټه وشي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره یوې موافقې ته رسېدل سخت خو ممکن کار دی. نوموړي د اسرائیل د کابینې غونډې ته په خبرو کې وویل فلسطینیان باید اسرائیل د یو خپلواک هیواد په توګه او د هغه د امنیت ضمانت ومني. په پام کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ مستقیمې خبرې اترې په سپتمبر میاشت کې پیل شي، خو د بیت المقدس د برخلیک، د راتلونکي فلسطیني هیواد د پولو او د ستنېدو د حق په ګډون پر ځینو اساسي موضوعاتو اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د چیلی په یو کان کې 3 تنه کارکوونکي چې له 1 رئیس تر ځمکې لاندې گیر پاتې وو یو پیغام استولی او ویلي دي چې دوی لا هم ژوندي دي. ژغورونکو د سرو زرو او مسو د دغه نړېدلي کان 700 متره ژورې فاصلې ته یو پلټونکی استولی وو. د پلټونکي له ځان سره په لاس لیکلی پیغام راوړ چې پکې لیکل شوي چې دا 3 کارکوونکي لا هم ژوندي دي او په یو بیړني استوګنځي کې یو ځای دي. د چیلی ولسمشر سابستیان پنیرا پرون وویل حکومت به په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
زه غواړم ووایم
چې د چیلي ټول خلک له دې کبله د خوشحالۍ او احساساتو ژړا کوي. لومړی کار چې زه یې کوم دا دی چې د کان کیندونکو مننه وکړم چې دوی له 2 اونیو راهیسې د غرونو په ژورو کې د ژغورنې لپاره زیات مقاومت او د زړورتیا او ستاینې وړ کار وکړ. زه د کان کیندونکو د کورنیو مننه هم کوم. ژغورونکي ډله وایي چې پاتې کسان ښایي تر 4 میاشتو پورې هم تر ځمکه لاندې پاتې شي، ځکه د کان د برمې او د ځمکې سطحې ته د دوی د رایستو لپاره همدومره وخت ته اړتیا ده، خو کیدای شي دوی ته د خوړو، اوبو، اکسیجن او نورو ضروري توکو امکانات د رسولو امکانات برابر شي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلی اوله د اګست 23 او د روژې مبارکې میاشتې 14 د سهار 8:09 کیدونکې دي. ورزو د رپورټونو برخې ته روان خبرونه کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړه. افغان او امریکایي چارواکي وایي غواړي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو او وسایلو په مرسته د پیسو د غیر قانوني ایستلو مخنیوی وکړي. بلخوا په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګمرک عواید
20% شاوخوا کې، یعنی زمونږ عواید تزید دي، یعنی د تیر کال پرتله زیات دي.
د بادغیس د اوسیدونکو له شکایتونو مو هم خبر وو. بلخوا په غور کې چارواکي شکایت کوي چې د بیا رغونې په برخه کې کابل پام نه ورته کوي. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام د خبرونې په ورستۍ برخه کې اوریدلای شئ. افغان ولسمشر حمید کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړه او د امریکا له خلکو یو غوښتنه وکړه چې خپلې د مالی پیسې د هغو قراردادیانو ته نه ورکوي چې د ده په وینا له مافیایي ډلو او شایي له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. شغلی کزی تیره شپه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل خصوصي امنیتي کمپنۍ د پولیسو او امنیتي ځواکونو د جوړښت په لاره کې لوی خنډ دی. په دې اړه نور د نړیوالو اژانسونو په استناد له احمد تکل څخه اوري.
کاغلی کرزی له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل زه د امریکا پر خلکو غږ کوم چې خپلې په زیار ګټل شوې پیسې دي پر هغو ډلو نه ضایع کوي چې نه یوازې د افغانستان خلکو ته سرخوږی جوړ کړی بلکې احتمالا له مافیایي ډلو سره اړیکې لري. د ښاغلي کرزی په وینا له افغانستان سره د مرستو پیسې د همدې ډلو له لارې تورریستانو او وسلوالو مخالفینو ته هم رسېدای شي. ښاغلي کرزی زیاته کړه هغو نسبتا لوړو تنخواګانو چې د دې بهرنیو امنیتي کمپنیو لخوا ورکول کیږي له افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو د یو ځای کېدو په لاره کې لوی خنډ جوړ کړی. د وویل ک یو افغان ځوان ته په یو امنیتي کمپنۍ کې لوړه تنخواه ورکول کیږي نو دای به ولې په پولیسو کې غړیتوب ته زړه ښه کوي؟ نو ځکه د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ په طبیعي ډول له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی کرزی وویل د افغان امنیتي ځواکونو د ودې لپاره باید دا ډلې له منځه ولاړې شي. د که څه هم یادونه وکړه چې د ډیپلوماتانو او مرستندویو ټولنو د امنیت لپاره به یوازې یو محدود شمیر امنیتي قراردادیانو ته د فعالیت اجازه ورکړي خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله هم سړکونو یا بازارونو او لویو لارو او یا پر لویو لارو اکمالاتو ته پرېنه ښودل شي ځکه د ښاغلي کرزی په وینا دا د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو کار دی. افغان ولسمشر تیره میاشت د کابل په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د هیواد امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال پورې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او له دې وروسته یې تیره اونۍ د څلورو میاشتو په ترڅ کې په هیواد کې د موجودو خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال فرمان لاسلیک کړ. د ښاغلي کرزی استدلال دا و چې دې کمپنیو د امنیت پر ځای په هیواد کې بے امنی راوستې ده. شخصي امنیتي ډلې، امنیتي شخصي شرکتونه هر ورځ زموږ په هیواد کې د بدبختۍ باعث کیږي، زموږ د خلکو حقوق تر پښو لاندې کوي، امنیت خرابوي. خدای خبر چې دوی د ورځې لخوا غلاوي او شوکې کوي او د شپې تروریستان ترې جوړیږي. د امریکا دفاع وزارت د افغان ولسمشر د دې پریکړې په عکس العمل کې وویل د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال لپاره ټاکل شوې موده ډیره کمه او ستونزمنه ده ځکه د دوی په وینا افغان ځواکونه تر اوسه هسې چې لازمه ده نه دي روزل شوي. خو رویټر خبري اژانس د امریکایي سناتور لینسي ګراهام وینا راخیستې ده چې څه موده مخکې افغانستان ته له سفر وروسته یې له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل افغان پوځ دومره پرمختګ کړی چې داسې پرمختګ د مخکې هیڅ کله هم نه ولیدلی. سناتور ګراهام همداراز وویل چې د افغانستان امنیتي حالت د هیواد ته د اضافي امریکایي عسکرو له استولو وروسته ډیر ښه شوی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
افغان او امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي د نویو وسایلو او لارو چارو په کارولو سره له افغانستان څخه د غیر قانوني پیسو د ایستلو مخه ونیسي. اوس دوی په پام کې لري چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه ولګوي چې په دې هڅو کې مرسته کولی شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې نور تفصیل له حمید مومن څخه اوري.
افغان او امریکایي چارواکي چې له افغانستان څخه د پیسو په غیر قانوني توګه وستلو ته اندېښمن دي هڅه کوي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د نقدو پیسو د وستلو بهیر محدود کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیلابیلو بانک نوټونو د څارنې لپاره د امریکا لخوا د ځانګړو وسایلو نصبول د دغه پلان اساسي برخه ده. د ورځپاڼې په وینا ګمان کېږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر اوس مهال د نشه توکو د قاچاق او په غیر قانوني توګه بهر ته د پیسو د وستلو په یوې لارې بدل شوی ده. دا چې دا وسایل به په څه ډول کار کوي واشنگټن پوسټ لیکي دا د پیسو د سیریل نمبرو په ثبتولو سره دا معلوموي کومې پیسې چې له افغانستان څخه وستل کېږي له نړیوالو مرستو څخه خو نه دي. افغان او امریکایي چارواکو ویل چې د پلان په پلي کولو سره دا هڅه کوي چې جګپوړي افغان چارواکي او یا هغه کسان چې له حکومت سره نقدي اړیکه لري او مخکې به د تلاشۍ پرته الوتکې ته پورته کېدل تلاشي شي. خو دغو چارواکو د خپل نومونو له ښودلو ډډه وکړه. له افغانستان څخه د زیاتو نقدو پیسو وستل کوم غیر قانوني کار نه دی خو له دې مخکې د پیسو لیږدونکي باید دا پیسې په رسمي توګه ثبت کړي. واشنگټن پوسټ لیکي دا نوی اقدام ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه اوس په جدي توګه پر مخ بیولې کېږي. په افغان دولتي ادارو کې د فساد شتون د افغان او امریکایي حکومتونو ترمنځ چې په افغانستان کې د وسلوالو په خلاف په جګړه کې په لسګونو میلیارډ ډالر لګوي د تقابل اسباب برابر کړی دی. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جان کیری افغانستان ته په خپل روسي سفر کې وویل چې افغان ولسمشر باید د ښه حکومتدارۍ او د فساد پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره زیاتې هڅې وکړي. هغه وویل چې امریکایان نه پای ته رسېدونکې حوصله نه لري چې د یو داسې حکومت ته ملاتړ وکړي چې د فساد پر ضد سخته جګړه نه کوي. واشنگټن پوسټ لیکي اوس به وکتلی شي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دغو وسایلو لګول به تر کومه د غیر قانوني پیسو د لیږدولو مخه ونیولی شي چې د فساد اصلي لامل دی. د یادو شوو چارواکو په وینا تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د پیسو درې او یا څلور ماشینونه ولګوي. په همدې حال کې یو جګپوړي افغان چارواکي ویلي دی چې هر څوک باید تلاشي شي او هغه پیسې چې له ځانه سره لیږدوي باید ثبت شي.
بلخوا په ننګرهار کې د ګمرک هوایت د تیر کال په نسبت 110 میلیونه افغانۍ زیات شوی دی. چارواکي وایي کېدای شي 36 کال زیات عواید د افغانستان خزانې ته وسپاري. وربندې له جلال آباد څخه داوود وفار رپورټ لري.
ننګرهار ګمرک رئیس احسان الله کمال وویل د تیر کال د 15 میاشتو په نسبت د سږ کال په 15 میاشتو کې 110 میلیونه افغانۍ زیات عواید ټول کړي. دی وایي اداري اصلاحات، ریفورم او شفافیت د دې دلیل دی.
د 110 کال کې مونږه 3 میلیارد او 645 میلیونه افغانۍ مونږ ترلاسه کړو. سږ کال په 110 کال کې 4 میلیارد او 40 میلیونه او 98 زره افغانۍ مونږ ترلاسه کړي. تر دې مهاله پورې یعنی تر 15 د اسده پورې 2% شاوخوا کې یعنی زمونږ عواید تزید دي، یعنی د تیر کال په پرتله زیات دي.
سو وخت مخکې په ننګرهار کې د ګمرک د کارونو د نه شفافیت په اړه شکایتونه مخې ته راغلي وو. د ننګرهار ګمرک رئیس احسان الله کامال وویل انتقاد هغه کسان کوي چې د دوی د حاکمیت په وخت کې په ټول کال کې 100 میلیونه افغانۍ د حکومت خزانې ته نه وسپارل شوې. په داسې حال چې اوس تر 10 میلیونه افغانۍ زیات عواید حکومت ته ټولېږي.
هغه څوک چې انتقادونه کوي د په ګمرکاتو باندې او بالخصوص د ننګرهار ګمرک باندې، هغه خلک چې پخوا همدغه ګمرکات یې لاس کې وو، د ورځې تقریبا 2000-2500 موټر د محصول لپاره راغلي دي، مګر 100 میلیونه افغانۍ عواید یو کال دوی د دولت خزانه ته نه تحویل کړي. چې اوس یعنی په سلګونو موټر راځي، هغه وخت په زورونو چې اوس په سلګونو راځي، مونږ تقریبا 1000 میلیونه افغانۍ ان شاء الله خدای کول د دولت خزانه ته تحویلو. یعنی دا د شفافیت نښې ښیي چې کال په کال شفافیت راځي، اصلاحات راځي، ریفورم راځي او زمونږ عواید زیاتېږي.
د ننګرهار د ګمرک رئیس وویل د دوی د عوایدو د ډېرېدو دلیل د مالي لوړوالی نه دی، بلکې په کار کې شفافیت رامنځته شوی. نوموړي وویل سره له دې چې په پاکستان کې نامنۍ وو او وروستیو سیلابونو د تجارت مخه ډپ کړې، خو بیا هم د دوی په عوایدو کې د پاملرنې وړ زیاتوالی راغلی دی.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
اوس به حمید مومن ته غوړ سو چې په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې یې مسایل لوستې دي چې اکثر ورځپاڼو د پاکستان پر وروستیو سیلابونو تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د جنوب په سو کلو کې سیلابونه راوتلي او 1.5 لک پاکستانیانې مجبوره کړي چې لوړو سیمو ته پناه یوسي. د سند ایالت د حکومت یو وان جمیل سومرو ویلي دی چې دا کسان ژغورلي او په خوندي ځایونو کې مېشت کړي دي. واشنگټن ټایمز لیکي په تیره یو میاشت کې چې په پاکستان کې سیلابونه راوتلي، یوازې د سند په ایالت کې 6 لک خلک بې ځایه شوي او اوس په کمپونو کې ژوند کوي. یو شمېر بې ځایه شوو خلکو ویلي دی چې د مرسته شوو توکو ترلاسه کول چې د لارې موټرو په وسیله ویشل کېږي ډېر ګران کار دی. د پروین روشن په نامه یوې کونډې وویل چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او دا او د دې ماشومان نشي کولی مرسته شوي مواد ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د پاکستان د روسیو سیلابونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې په وینا د پاکستان حکومت د سو دلایلو له مخې تر انتقادونو لاندې دی چې په هغو کې د هیواد په شمالي برخو کې د ځنګلونو د پرې کولو نه مخنیوی، د کانالونو او د اوبو د ګرځولو د سیستم په جوړولو کې غفلت، د اوبو د زیرمه کولو لپاره د بندونو په جوړولو کې پاتې راتلل او بالاخره د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د یو خبردار کوونکي سیستم په جوړولو کې پاتې راتلل شامل دي. د پنجاب ایالت یو اوسیدونکي غلام شبیر د نیویارک ټایمز ورسپانې ته وویل چې باید دوه برابر لوړې شوې او د باورې نه ده چې د پاکستان حکومت د خلکو ته مرستې ورسولی شي. د شبیر په وینا مرستې یوازې د پیسو خاوندانو ته رسیږي او بس. د برتانیا انډیپندنت ورسپانې هم په پاکستان کې د سیلابونو د زیانونو په اړه تر دې سرلیک لاندې چې پور پاکستان د تباهۍ تر بریده وړې یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي پاکستان چې مخکې هم له نړیوالې ټولنې څخه پوره وړی و اوس وروستیو سیلابونو اقتصاد نور هم وځاپه. ورسپانه لیکي هغه پیسې چې اوس پاکستان ته ورکول کېږي باید د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. د ورسپانې په وینا د پاکستان د اقتصاد زیاترو سکتورونو او په تیره بیا کرنې سکتور داسې ضربه لیدلی چې بیا رغونې ممکن څو میاشتو او آن کال ته اړتیا ولري.
د بادغیس چارواکي وایي په مقر ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان دولت ته ور تسلیم سوي دي، خو د همدې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې د افغان ځواکونو له تلاشیو په تنګ سوي دي. له هرات شریف الدین ستنګزای نور حال را کوي.
د بادغیس ولایت د ولی ویان سید شریف الدین مجدی وایي د ولسي مشرانو په منځګړیتوب د هغه ولایت مقر ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفینو یو 25 کسیزه ډله د هغوی د مشر په شمول ملکي ژوند ته پر راګرځېدو دولت سره یو ځای شوه. مجیدی وای د اید محمد په مشته یو 25 کسی زړه له مقر ولسوالۍ څخه دولت سره یو ځای شو په خپل وسلو او مهمات سره بیرې د پولیسو یو رنجر موټر چې په کوم غلچ کې برید کې له دولت څخه په دروستیو کې نیولې و ځان سره راوست. د بادغیس د والی ویاند ویل دوی ته په خپل اصلي مینو کې د سولې ایز ژوند ډاډ ورکړ شو او د غوښتنې په صورت کې به ځینې ځوانانو څخه د ولسي جرګې د ټاکنو د امنیت دنده کې هم ګټه په هغه ځای کې واخیستلی شي. په مقر ولسوالۍ کې په داسې مهال دولت سره د یوه ګروپ د یو ځای کېدلو خبر ورکړ شو چې د دغې ولسوالۍ ګاونډ کې د بالامرغاب ولسوالۍ سیمه ییزه خلک د دولتي قواو کور په کور تلاشۍ او چاپو څخه شکایتونه کوي. دغه ولسوالۍ ګڼه استوګنو په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د دولت مرکزی ادارې څخه ازادي راډیو له لارې د روژې په میاشت کې د جګړې د ودرېدو هیله لرله. سیمه ایز دولتی چارواکي په دغه سیمه کې اونۍ راهیسې د عملیاتو د پیل او ګڼه طالبانو د وژنې یعنی ولو ادا کوي، خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی بیا برخلاف خپلو سړیو ته زیان نه مني. په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته بالامرغاب ولسوالۍ کې د یوې فوجي چرخي الوتکې د رانیست کورېدو او عملې د وژلو ویل، کومه ادا چې دولتي مامورینو ونه منله.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژي پر تطبیق د څار علي اداره د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د امکاناتو او ظرفیتونو لنشتوالي شکایت کوي. د دې ادارې مرستیال قاسم لودین وایي جمهور رئیس صلاحیتونه زیات کړي خو له دغو صلاحیتونو څخه د ګټه اخیستنې لپاره کافي ظرفیتونه نه لري. لودین دغه راز تاییدوي چې د اداري فساد په یوه پیښه کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یو مسؤول ضیا صالحي د لاس درلودلو په اړه تحقیقات دوام لري. نوموړي هغه راپورونه ردوي چې وایي ښاغلي صالحي تر نیول کېدو وروسته د جمهور رئیس په غوښتنه بیرته خوشې شوی دی. له نوموړي سره احمد زبیر اجمن مرکه کړې.
د اداري فساد پر ضد د ستراتیژۍ په تطبیق د څارنې د عالي ادارې مرستیال قاسم لودین صاحب د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو مسؤول چې افغانستان ته راغلی و له ولسمشر سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې جدي خبرې کړې وې او له هغه نه داسې نقل خول سوی سي ویلي دي چې که چیرې د افغانستان دولت په دې برخه کې لا ګړندي اقدامات ونه کړي نو ښایي د کانګرس ملاتړ د افغانستان له جګړې نه راکم سي هم له منځه لاړ سي. ستاسو اداره په دې برخه کې تر ټولو لوی ارګان بلل کیږي، آیا تاسو فکر کوئ داسې اقدامات به پاینده کې ترسره کړي چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا قناعت ترلاسه کړی
ولسمشر کرزی په دې بحث کې یا په دې مجلس کې د جان کیری سره ډیره په کلکه سره د فساد سره مبارزه خپل اراده او خپل قاطعیت ورته واضح کړ او خپل اقداماتونه یې تر اوسه سرته رسولي یعنی له دې نوي حکومت د تشکیل نه را په دې خوا هغه جدي اقدامات چې د ولسمشر سرته رسولي دي هغه په اقلیم ورسره بحث وکړ چې څه ډیر مهم و په دې کې رئیس جمهور البته دا هم په ډاګه کړله چې دی هغه ادارې چې په دولت په چوکاټ کې جوړې شوې دي فساد سره د ښودلي دي په دې تیرو څو میاشتو کې چې د یو لغه ډیرو عمده و پلانونه دا و چې دغه ادارې باید دې حد ته تقویه شي چې د فساد هغه ټولو ابعادو سره په مؤثره توګه مبارزه وکړی شي. فساد سره مبارزه رئیس جمهور دا په ډاګه کړله جان کیری ته چې دا نه یوازې د ټولو دولتي اداراتو همکاری غواړي او په کار درته بلکې د نړیوالې ټولنې عملی همکاری عملی همکاری زه په دې یادوم رئیس جمهور په دې تاکید کړی یا ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې تر اوسه پورې د دوی ملاتړ عمدتاً سیاسي حمایت او دا و یعنی عملی دوی تر اوسه دې ادارې سره کومک یا مرسته نه ده کړې.
تاسو ادارې شکایت کوئ چې موږ ته کافي صلاحیت نه درکړ سوی خو څه موده مخکې موږ ولیدل چې ولسمشر فرمان ورکړ چې تاسو واکونه زیات کړه حتی د تعقیب او د څارنې په برخه کې تاسو ته اجراءاتو صلاحیت درکړ خو بیا له دې سره سره بیا هم ستاسو اداره یعنی تاسو لخوا هم کوم جدیت سترګونه سو تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ؟
موږ له اولې ورځې نه کله چې دا صلاحیت موږ ته راکړل شو موږ له دې اداراتو سره تماس ونیوه او له اولې ورځې نه هم نه تنها موږ قضیه عملا تللي یاستو کشف کړیم دي او بیا هم لوی سرنوالۍ ته ورکړي دي او د هغې قضیو له بعدي تحقیق او تعقیب نه څارنه کوو بلکې له دې موږ کافي اقدامات کړي. خو بیا هم وایم چې د موږ ټولې طرحې کله چې وروسته له دې چې د دې ادارې صلاحیتونه زیات شول نو د دې ادارې هغه عمومي دید او د فعالیتونو هغه هیته هم بدله شوه. اوس موږ خپل د ادارې د دیدګاه په چوکاټ کې موږ یوه نوې طرحه کابل کنفرانس کې مخکې کړله چې د هغه په اساس به دا اداره وروسته له دې له نورو اداراتو سره فساد سره مبارزه ډیره ګړندۍ کړي او د دې لپاره د موږ اساسي شرط هم دا ده چې ما تقریبا مخکې هم په رسنیو کې دا په ډاګه کړی چې موږ کم از کم 40 تر 45 میلیونه ډالرو ته په دې اولو درې کلو کې ضرورت لرو.
رابسو د بلې پیښې ته چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو چارواکی ضیا صالحي د اداري فساد په تور باندې نیول شوی ده تاسو د نوموړي لاس لرل په دې کومه پیښه کې د اداري فساد تاسو تاییدوئ؟
دغه قضیه اولا د غټو جرایمو د ادارې د تحقیق د ادارې لخوا دا قضیه کشف شوه او دا قضیه وروسته له کشفه دا لوی سرمالۍ ته وسپارل شوله. دې کې ویل کیږي چې د دوی هغه اساسي اسناد د دوی د دې قضیې په ارتباط یا د اتهام په ارتباط د سمې استراک یا د اوریدلو هغه ول چې دوی د صالحي صاحب خبرې په ټلیفون کې اوریدلې او د هغه اساسي د دوی هغه اساس د دوی د تحقیق د قضیه تلیفونی خبرې خود څنګه چې تاسو رسنۍ کې اوریدلې دي ویل کیږي چې دوی اصلي صاحب له چانه د څه پیسو غوښتنه کړې وه دا تقریبا هغه چې هغه هم اوس د برسۍ او د نورو څېړنې لاندې دي چې
همداسې رپورټونه هم ورکړل شو چې نوموړي یو ځلې ونیول شو بیا وروسته د ولسمشر په لاسوهنې او دغه په امر سره بېرته پرېښودل شوی. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ که داسې وي آیا دا په دې معنی نه ده چې ولسمشر د اداري فساد پر ضد مبارزه کې لاسوهنې
نه قطعا نه. زه باید په ډیر جدیت سره یو خدا ووایم چې ولسمشر ډیر د فساد په ارتباط خصوصا ډیر قاطع واضح دی د موقف واضح دی چې فساد سره په جدي باید مبارزه وشي او دا هغه ټول رد کوم چې ګویا رئیس جمهور په امر به دا دی خوشی شوی.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څار عالی ادارې مرستیال قسیم لودین و.
ستاسو له پیغامونو نه
زایت الله د غزنی د ولایت نه خبرې کوم. زما هیله دا ده چې په ملي اردو باندې ډېر غټ غټ عملیات وکړي، دوی خپل تصفیه شي، دوی خپل عملیات شروع کړي او دوی ټریننګ به زیات شي.
پرونه خبرونه کې دا رپورت هم لرو چې د غور ولایت د دولینا ولسوالۍ چارواکي شکایت کوي چې دلته د بیارغونې کارونه ډیر کم روان دي او دولت دې ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. بل رپورت د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه دی چې وایي په دې شهر کې د ترور او وژنو له امله زیات اندېښمن دي چې د دوی اندېښنې له چارواکو سره زموږ خبریال شریکې کړي دي. د غور ولایت د دولینا ولسوالۍ چارواکي شکایت کوي چې دلته د بیارغونې کارونه ډیر کم روان دي او دولت دې ولسوالۍ ته توجه نه لري. له غیر مسؤوله وسلوالو څخه هم په دې ځای کې شکایتونه زیات شوي دي. له څنګلوري ولایت هرات څخه شریف الدین سنګزي په دې اړه یو رپورټ رالېږلی چې په ګډه اورو.
د غور ولایت دولینا ولسوالۍ ولسوال محمد اشرف فیضی چې په دا وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړې د ولسوالۍ خلک ډیر بې وزله دي خو د حکومت او نړیوال ټولنې د مرستو په پاملرنې څخه د ناڅرګند دلیل په وجه ګوښې پاتې دي. په داسې حال کې چې هغه وایي څوپلای ستونزه مرکزي ادارې سره شریکه کړې ده.
متاسفانه که ټول ما از مقامات کړم
پخوابلی سره بوایم چې مرکزی ادارې زما په وړاندیزونو لا تر دغه مهاله غور نه ده کړی. د دولینې خلک ډیر خوار بې وزله او مرستو ته اړ دي. دولینا ولسوالۍ د غور مرکز چخچرن څخه 15 کیلومتره واټن لري. سیمه غرنۍ ده او د ژمي په مهاله نږدې شپږ میاشتې لار د درنو واورو له کبله د ترافیکو په مخ تړ دی وي. سړک ډیرې سیمو کې ورانو ویجاړو په مشکله موټر اوس مهات لراتله پکوي. د غلرې پرتی ولسوالۍ کې و بل لوی ورځنۍ ستونزه د غیر مسؤوله وسلوالو شتون ده چې ولسي وګړي زور زیاتی څخه شکایت کوي. هغو یو شمېر استوګنوي چې ازادي راډیو ته خبرې وکړې زیاته کړه د سیمې وسلوالې ظاهرا طالب وسلوال نه بلکې پخوانی د جهاد د محال یو شمېر قمندانان دي چې وخت نا وخت په یو بل نوم راڅرګند او په کلیواله سیمو کې په خلکو د خپل ارادې حکمراني کوي.
اتنیمه بجې سوې د خبرونو د لنډیز لپاره له احمد تکل څخه خبرو چې ورستي خبرونه څه دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع کړې او د امریکا له خلکو یې غوښتنه کړې چې خپلې د مالیې پیسې د هغو امنیتي قراردادیانو ته نه ورکوي چې د ده په وینا له مافیایي ډلو سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس وایي په افغانستان کې د په مشرۍ ځواکونو پر طالبانو تړي کړې تنګ کړې. خو د امریکایي جنرال پراتلن کې د نورو جګړو خبرداري هم ورکړ. د رومانیا او هنګری سرحدي پولیسو شپږ دیرش تنه غیر قانوني مهاجر افغانان او عراقیان چې په یو لارې کې پټ شوي وو او د شنګن ویزې په تړون کې شاملو هیوادونو ته د تلو هڅه یې کوله نیولې دي. لاسګونه زره کسان د ناروغیو له خطر سره د په پاکستان کې لاسګونه زره کسان د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. په پاکستان کې سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 1400 کسان وژلي او 40 میلیونه نوري اغیزمن کړي دي. په عراق کې د امریکا د پوځي او جګپړي قومندان ویلي دي را روان کال به د هیواد سیمهیز امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیار وي خو که چېرته ضرورت وي امریکایي پوځیان به خپل جنگي عملیات بیا پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دوه بیل رخصت اړه یو مهمه وینا وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره یوې موافقې ته رسیدل سخت خو ممکن کار دی. نتنیاهو وویل فلسطینیان باید اسرائیل د یو خپلواک هیواد په توګه او د هغه د امنیت ضمانت ومني. او د چیلی په یو کان کې درې دیرش تنه کارکوونکي چې له اوولس ورځو راهیسې تر ځمکې لاندې ګیر پاتې وو لزمکه لاندې یو پیغام استولای او ویلی دی چې دوی لا هم ژوند دي.
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اوسیدونکو په شهر کې د ترور او وژنو له کبله اندېښمن دي. دوی ویل تیرو څو ورځو راهیسې په شهر کې د نن شاو خاصمو کې امنیت زیات خراب شوی او دوی زیات ویریدل دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته چې زموږ خبريال سیمې راستولای.
د لشکرګاه شهر اوسیدونکو په شهر کې د رواني ناامنۍ له امله شکایت کوي. وایي د شهر په بیلابیلو سیمو کې نامعلوم کسان ملکی افراد وژني او په تیښته بریالي کیږي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو له دولت او نړیوالو ځواکونو نه غوښتنه کوي چې په ښار کې د ناامنۍ مخه ونیسي.
په ښار کې امنیتي وضع د تیر یوې میاشتې په دې خوا باندې ډېره ترنګلې ده. حتی د جنایي یو کارکوونکو هم د تیر میاشتې په اوږدو کې اختطاف سو. بیا د اختطاف وروسته د ښار په یو کناره ځای کې په ډزو باندې وشتل سو خو وژل سوی نه دی. تیره ورځ یو سړی ووژل په داخل د ښار کې د پولیسو ماموریتو په دې په سلمترۍ کې یو کس وژل کیږي. ماموریت هیڅ اقدام نه کوي. دا خپل د دې معنی لري چې په ښار کې امنیتي وضع ډاډ وړ نه ده.
د لشکرګاه ښار امنیت په دې وروستیو کې تر پخوا زیات خراب شوی دی. دا په دې خاطر چې د چارواکو پاملرنه زیاته کمه شوې ده. موږ نسو کولای چې په آزاده ولاړ سو خپلې تراوی وکړو، ځکه چې هر یو د بیرې سره مخ دی چې کچیر موږ تراوی وکړو پر تراوی ولاړ یو او خلک به راشي موږ به ووژنې.
د دې ترڅنګ د یوې بلې خصوصي امنیتي کمپنۍ له سلګونه سرتیري د وسلوالو طالبانو سره په نښته کې یا خو وژل سوي دي او یا موټر او کسان له درکه دي. دغه امنیتي کمپنۍ موساکلا ولسوالۍ ته د بهرنیو ځواکونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي لېږدول چې د وسلوالو طالبانو تر یوه پراخ برید لاندې راغلل. د دې امنیتي کمپنۍ مشر رحمت الله د ټلیفون پر کرښه د ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپنۍ پر لسګونو موټرونو او امنیتي کسانو باندې په داسې حال کې ستر وسلوال برید کړي چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې د ګرشک او سنګین ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د خصوصي امنیتي شرکت ساتونکو او ګڼو وسایلو باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ. د دغه شرکت 13 تنه ووژل او د ماشینونو او تراکتورونو څخه اکثره وسوځول او د سړک روان کار یې په ټپه ودروي. په هر حال د هلمند د ولسوالۍ ترڅنګ په ښار کې هم د وسلوالو طالبانو نفوذ او بریدونه زیات شوي دي چې د دې ناامنیو ډېر قربانان ملکي کسان دي. د هلمند امنیه قمندان جنرال محمد حکیم انګار دا مني چې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي خو د خپل لوري د تازه او نوو تدابیرو د نیولو خبر ورکوي.
ښه استخدام په خاطر باندې ځانګړي تدابیر نیولي دي او موږ د دې حوادثو دپاره په داخل د ښار کې د ملي امنیت ملي اردو سرحدي پولیسو څخه سل کسیزه قطعه جوړه کړې ده چې دا د ورځې دخوا څخه په عین وخت کې یو سیاره منتظره قطعه ده چې په هره ساحه کې ستونزه پېښه سي دغه قطعه هلته ورځي.
انګار د رحمت الله په نوم پر یو امنیتي خصوصي شرکت باندې د روانې جګړې په اړه وویل د هغوی سره په اړیکه کې دي او تر ډېره یې خپله مرسته ورته رسولې ده. خدای یو خصوصي امنیتي کمپنۍ وبلل ویول موساکله ولسوالۍ ته د خپل تګ پر مهال امنیه کمانډانې په جریان کې نه ده چولې. په هر حال په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ناامني په داسې حال کې سره خلی چې د ځینو کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې په تېره میاشت کې یوازې په لشکرګاه ښار کې څلور کسه د نامعلومو دلایلو له مخې نامعلومو کسانو ترور کړي دي.
او اوس هم د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټې پروګرام چې پر روانو 20 دقیقو کې خپریږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. زه امان الله امیرزایم او تاسو ته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. همداراز داسې ټلیفوني پیغامونه هم را رسېدلي دي چې ځینې دوستان خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې نه دی ویلي. او په څنګ ده کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به منځنډو ګرانو دوستانو او محترم اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لطوی نو کولی شی چه پدغ شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دی 00-422-14-15. گران اوریدونکو محترم دوستانو، د پروگرام په پیل کې راځي چې اول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو لطفا قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه کیدای شي چې دا د تاسې کوم دوست یا عزیز وي. اول به هغه یو پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په هکله چې ډېره موده له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی و معلومات یې راکړی. اول به د ده پیغام واورو.
دا عبدالواحد زابل والا د شپان ولسوالۍ د چر د کلي اوسېدونکی یم. زه فلحال دلته په پاکستان کې اوسم. زه له خپله کوره دا ډېر وخت ندرکه یم، خو اوس مې د تلیفون نمبر یې پیدا کړی دی. که چېرې زما غږ څوک اوري په دا شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0-302-8-3-9-6-8-0-302-8-3-9-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- زما سره یو ورک شوی عزیز په نامه د محمد دی چې د بایغل څخه ولایت دی د غورماشته ولسوالۍ دی د خاتون د کلي دی د کوچني محمد صدیق زوی دی د وړونو نومونه دي ګل محمد محمود الصمد که څوک غواړي دغه خپل ورور پسې وګرځي بل ورور یې هم روزي دی په دغه شمېره دې زنګ ووي 0009 1 1 3 2 9 3 1 3 محمد دی د غورماشت ولسوالۍ دی د خاتون د کلي دی نادرک خپله کوره راغلی دی لیونتبی سړی دی د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، اوس به هغه یو پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تیلیفون کړی و او ویلي و چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله له ازادي راډیو څخه کوم پیغام خپور شوی دی. اول به د ده پیغام واورو، پس له هغه نه به هغه پیغام ورته خپور کړو چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي.
نومېږم د عراق ولایت د کوسکونې د ولسوالۍ د زاړه بازار سره خبرې کوم. زما یو خوری دی په نام د نظر محمد د تومان زوی دی چې دا درې کال کېږي ورک دی. په بلې هفتې کښې پر 18 د بور په دغه دوشنبې یو سپینزرې اکا تلیفون وکړ چې زده نوم د پلار نوم یې واخېستې تا چې ما شمېره نیم دقت شو. بیا هغه ورځ ما رادیو ازادي کښې پیغام پېښو. زه ستاسو څخه خواهش کوم رادیو ازادي چې دغه پیغام یو وار بل خپور کړي یا د دغه عزیز صاحب شمېره ما نیم کلنې ولې دغه شمېره یې ماته ووایست. پلار ورونه یې ډېر وخطا چې نظر محمد د تومان زوی دی یا درې کال کېږي چې ورک دی. که چا زه په هکله معلومات لري که دغه شمېره دې ماته زنګ ووي 0 5 5 2 2 4 واسلام د رادیو ازادي د کارکنان یوه شمېره بیا وایم 0 5 5 5 2 2 4.
هلو، سلام علیکم. زه حاج محمد د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ یو نفر پیدا کړی دی په نامه د نظر دی او د نجمه زوی دی. په 25 کاله کېږي چې د کور نه درکه دي. که هر چا د ده په باره کښې معلومات لږ غواړي پر دې لمبر دې زنګ وي 0 8 8 4 9 4. او بل اوس یو د کال زوی ورک دی. نوم یې بجدا دی د دوسمه د کال زوی دی. که هر څوک د ده په باره کښې معلومات لري نو په دې لمبر دې زنګ وي 0 8 8 4 9 4. یو وار بیا د ټلیفون شمېره تکراروم 0 8 8 9 4.
ګرانو اوریدونکو، داسې یو پیغام هم لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو پیغام خپور شوی دی چې د دوی یو خپل په ایران کې ورک شوی دی او هلته پیدا شوی دی. اول به د ده پیغام واورو، ورپسې به هغه پیغام واورو چې له ایران ازادي راډیو ته را رسېدلی دی.
خان محمد د کوچي زوی وو او خپله وینې دی د زه په ایران کښې بندي یم. نو هغه زمونږ ورور ده د شل کاله کېږي چې زمونږ اړیکه ورسره نه لرو. دغه پیغام چې مخکې تاسو په 14 تاریخ د 9 میاشتې نشر کړی او له زلګیا نشر کړي دا به مو ډېره مهرباني وي.
او یاد چاته د دې بارے کې معلومات دي په کومه د شمیرې مو سره تماس ونیسي 0 3 9 9 8 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ولایت د کریم مانو مغا جان دی داسپان داسپان څخه تاسو ته ځما تر کوم دلته یو الګ دی په نامه د محمد خان د محمد اکا زوی دی د غزنی د ولایت دی د قرباغ د ولسوالۍ دی چې هر چا معلومات وکړي پر 0903 74 84 15 په دا شمارې دي ما ته تماس ونیسي زه خپل اغا جان یم نور کار کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زله ایران خبرې کوم. زموږ دلته یو انډوال پیدا کړی دی چې د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ د کین کلا د کلي د ګلاب خان کاکا زوی دی. اکاګانې یو اغا محمد نمیږي، یو شاه محمد نمیږي، یو فیض محمد نمیږي. دا څلور میاشتې کېږي ایران ته رسلی پر لارې ورک وو. نن مخصن هم پیدا کړی، تاسو م زنګ ووهئ او دغه دغه ډېره مهرباني به وکړي که چېرې دا د زموږ غږ اوري دا پلار او دا کاګانې پر دغه شماره د ټلیفون وکوي 0914 1501 8 پر دغه شماره د موږ ټلیفون وکوي. یو ځل بیا تکراروم 0913 1531 3 0. ډېره مهرباني به وي دا د لمر سره ناسته د پلار نوم یې ګلاب خان دی په خپله نیمېږي نوم د چېرې ورور ناصر اغا ناصر نیمېږي بېچاره اوس هم دلته لو راغی موږ پیدا کړی دا ځواني موږ ورسره وکړه او که چېرې دا پلار یا کلیوال چېرې واورېدله نورو اکاګانه یې واورېده دا خبره پر دودې زنګ ووي. ډېره مهرباني به مې وسلام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغام وورو، پس له پیغامو به تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره زه ووایم له کومې چې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی.
زه عبدالمنان یم، زما ورور په کرمان و په ایران کې ورک شوی تیر دوه میاشتې. نو تاسو کولی شئ که تاسو کومې ته پته وي ما ته حواله کړئ. د غزنی ولایت یو غزنی ولسوالۍ شاګردات کې کلی اوسېدونکی یم. زما ورور عبدالحنان په ایران کې ورک شوی دوه میاشتې مخته.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0093 99 81 85 15. د ټلیفون شمېره یواره بیا وایم 0093 دا د افغانستان کوډ ده 99 81 85 15.
زما یو دا پیغام دی چې زما یو د کاکا زوی دی د روزګان د ولایت او د چرچینو د ولسوالۍ د ولومباغ اوسېدونکی د نورمیاد لالا زوی دی سلطان محمد نومېږي. که چېرې تاسو ته معلومات یې یا به یې ما نه تاسو په دغه ټلیفون په دغه شمېره مسلې ووایې نو ډېره به مو ډېره مهرباني به وي.
ګران دوستانو، که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0093 دا د افغانستان کوډ ده 99 51 41 52. د ټلیفون شمېره به یواره بیا ووایم 0093 دا د افغانستان کوډ ده 99 51 41 52. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمېرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو ټلیفونو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
ہلو، السلام علیکم. زه فاروق د داوودزو د لوګر ولایت د پوهنې ولسوالۍ د کرزو د کلي نه خبرې کوم. زما یو لوی ورور په نوم دی محمد طاهر، چې زه یو کال او دوه میاشتې را په دې خوا خوست ته تللی وو او هلته نظره کدی کار څو هغه لیدلی وي او یا د هغه په اړه څه معلومات لري موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووایې 0 8 2 350 صفر وایا بلش میرد صفر وایا 2 تلویخ 1 تلویخ 5 سوانه 50. سلام علیکم.
ما یو سماما کړی دی دا مطلب په نامه ده د دوه کاله کښې نه ناتره که ده که څوک یې په اړه باندې معلومات لري په صفر اووه سوه زه اووه سوه څلور څلوېښت اووه سوه اووه ویس باندې ما ته زنګ ووهي. وسلام په درناوي.
السلام علیکم. زه هم ساخان د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالي د سلیمانزه د کلي اوسېدونکی یم. سلام په پاکستان سبا بلوچستان کوټه د لپشین کلی تورې شاته خبره کوم. زما یو دا کا زوی دی چې صبیح الله نومېږي. دا ډېر وخت تقریبا 10 کاله کېږي دی له خپله کوره نه ده راکه ده. که چېرې دی دا زما غږ اوري یا زما د ټلیفون شمېره ده یاد شي نو ما ته دې په دا شمېره زنګ ووایي. 0303 شپږ ویشت اته نوي شپږ سوه شپېته 0303 شپږ ویشت اته نوي شپږ سوه شپېته. وسلام په دا شمېره دې ما ته زنګ ووایي که خدای کولی زه به دی پیدا کړم. د ته یې زخه ډېره مننه.
سړی ورځ دی په نامه یو هلک دی په نامه د طلام محمد ده چې د پلار نوم یې خیر محمد دی او د ورور نوم یې خان محمد دی. یو پلار سره جنګ کړی دوې میاشتې کېږي چې دی ورک شوی دی. خو که هر چا ته معلومات یا دی سره دغه غږ اوري دغه نمبر کې زنګ ووایي. 0108 شپږ اته پنځه یو دوه څلور درې. شماره یې بیا تکرارو. دی په دګري شوی دی. 0108 شپږ اته پنځه یو دوه څلور درې. د خدای په امان.
زه مولادار د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د علاغولي د کلي اوسېدونکی سلما ورور چې زرغون نومېږي د سنګین زوی دی. تقریبا د 18 کاله کېږي چې که دی زما غږ اوري یا د ده پاک له څوک معلومات لري په دغه نمبر دی زما سره 9 5 1 2 2 8 3 8. سلام علیکم.
او نور محمد چې بته کته اوسېدونکی من چې ځمه ده چې ورک وي یو زوی نظیر احمد بلفظ احمد واړه ورته په انتظار دی که چېرې هر چا پیدا کړی وي پر دغه ټلیفون نمبر دې مور ته خبر راکړي. 0 اویا 2 اویا 9 اووه اتیا 0 اویا 6 اویا 9 اویا. ټول کور ورته سرګردانه دی چې ګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. هو حاجي عبدالباري کاکا خبره کوم.
هلو سلام علیکم. دا ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. موږ څنګه مو کاکا شل رکتی د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ کې نور از درک نشته په کوم کې په کوم کونج کې دي. مانا پلار مې ملا نظر محمد کاکان مې د ملا عبدالعیاد ملا بورجان لالالۍ د نور نومونه مې نه زده. که چېرې دوی دا پروګرام اوري یا زامن یا نور انډیوالان یې اوري نو موږ پهلن اوس پېښور کښې اوسېږو جلوزو کیم کښې موږ سره اړیکې نیول غواړي. نو موږ ټېلیفون شمېره ده 0303 2 دېرش 9 دېرش 1 اته. یو وار یې بیا وایم 0302 دېرش 9 دېرش 1 اته.
زه عبدالناصر محمدي و تاسو ته د کوټې څخه تکلیف در کوم. موږ یو کوچنی دی حافظ دی په نامه د عبدالمالک د محمد نورزوی د جلانور لمسی نن څلورمه ده چې د کور څخه نادرکه شوی دی. که زما غږ دی اوري یا بل څوک اوري چې دی ورسره وي نو په دغه ټلیفونه باندې ټلیفون نمبر دا دی 0303 8 4 5 5 5. نمبر بیا تکراروم 0303 8 4 5 5 5. وسلام. سلام علیکم.
زه محمد طیب سحار د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ د مرخیلو د کلي او د ډیرې د بندار څخه تاسو ته فکر کوم. موږ یو دوست یا انډیوال یا برادر یا ورور خو متیار نومېږي د پیدا شوق زوی ده چې 8 کاله کېږي زموږ څخه نادرکه شوی ده. که هر چا ته په دې اړه معلومات یا څه لیدلی یا چا ته سره کتلی نو موږ سره دې په څغه شمېرو اړیکې ونیسي. 0308 څلوېښت 9 دېرش 4 دېرش 0 اویا اتویش نه اتیا سل شمیره بیا تکرارم ستروا بیا اتویش نه اتیا سل ستروا سوا اتو سلویخ نه دی سلوری
زه د کندهار ولایت مې بازار د مرغو د مسجد اسدالله خبره کوم. زما یو ورور مې پلان نیږې دولش کلن کې دماغي توازن یې خاص برابر نه دی. درې میاشتې کېږي د کور نه درکه سوی ده. هر چا که پیدا کړي په دغه شماره باندې دې مور ته خبر راکړي 0 اویا 8 دېرش 15 دېرش 15 د ټېلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 8 دېرش 15 دېرش 15 په دې شماره دې مور ته خبر راکړي جایزه ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زر عامر محمد محمد نادر زیر دستیاتی دو گلو سوالی دی کندوز ولایت خبری کوم. زمز یو ورک عزیز دی چه ده کاکا زین دی مرزا نمیزی تقریبا گرلس کالا کیزی چه دی پا ایران که ورک دی دو کدر غز رزمور آواز دی خفل آوری یا بل کم دوستی یا مرگری دی آوری دی دی مرتا آوری که کپ خفل دی آوری هم دی پا در شمیر مرتا دغو که حوال ہو کی نودیا بمر دغه سره تماس نه صاحب بل یو بل لاخ شي دی عبدالله نه نه دي چې سټیټ په سوال کې دا وسانه په واخې نیولې تقریبا شل کال به کیږي د قلاجان د سوال دی د جنو خان زوی دی د جسوفی وراره دی زما خپل لاخ شي دی ز خپل د پدغه شمیره سره تاسو ما ټلیفون وکړي دغه شمیره در سره چې د سره پر شمیره دی د ما ټلیفون کې 0 5 3 2
زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ د تاثر په تماس کې یم. زما یو خوریې دی چې د احمد الله په نامه دی تقریبا نه دوهم کال دی چې دی درکه دی چا چې معلومات نه کېږي او دی اصلي د میشې ولسوالۍ د ترکمن د کرایې او د احمد دلي زوی دی د محمد حسن ورور دی که دی چېرې د زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده سره وي دا ما ته دې په دغه نمبر زنګ وي 0 5 9 5 5 9 2 یک لحظه تکرار کنم 0 5 9 5 5 9 2
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 گران اوردونکو محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزا اله تاسو سره خدای پاماني کوم. کوم ورک عزیز لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي لیکونه او ایمیلونه راوستوي. که د نن ورځې دغه پروګرام په راډیو کې نوي اوریدلی تاسو کولای شي چې دغه پروګرام د ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې ادرس ده www.azadiradio.com او یا هم ازادي راډیو .org. د نن ورځې لپاره همدومره. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
پکلی بیاشنارم چیز پکلی بیاشنارم دی پسیگو ہو اجرارا ہو ما دی پسیگو ہو